د مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو دی ویبلې او ساته خبرونه سره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې یو شمیر افغان کارپوهان وای پاکستان د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په دې اړه او د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه درته تازه رپورټونه لرو. په سر کې خبرونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان په کوټه کې نن دوه ځان وژونکو 14 ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. د لیبیا د وروستیو حالاتو خبر هم لرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې زکیا غیاسی نظیر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تایید کړ چې د پاکستان استخبارات یا ISI افغانستان ته لایو غوښته. یو شمېر مترزه کاندیدان او پلویان چې نن سهار د پامن ولسوالۍ د ارغندې له چوک څخه مظاهره پیل کړې وه د کابل ښار تر پښتونستان وټه راورسل او د اک په مخ کې د تراس په ډول خیمه ووهله. او له کپسا ولایت څخه تازه رارسېدلي راپورونه وایي چې د تګاب ولسوالۍ کې د فرانسوي افغان ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه چې سهار پیل شوې لا هم دوام لري. پورا کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تایید کړ چې د پاکستان استخبارات یا ISI افغانستان ته یو لوی ګواښ دی. د دغه ریاست یو مطبوعاتي مسول شفیق الله طاهری د چهارشنبه پرس په کابل کې خبريالان ته وویل چې د پاکستان استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي او په خپل هیواد کې ورته ترهګري زروزنه او پناور کوي. دی وایي
افغانستان همیش اسناد را ارائه کرده برای کشورهای بین‌المللی.
افغانستان نړیوالو هیوادونو ته تل دا ویلي چې زموږ مخالفین په پاکستان کې دي او په ورته وخت کې د پاکستان استخبارات دغه مخالفینو ملاتړ هم کوي. له دې مخکې امریکایي سناتور مارک کریک هم ویلي و چې په افغانستان کې اوس مهال ناټو سرتیری د هغو کسان لخوا وژل کیږي چې د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي. نوموړي ویل چې امریکا باید له پاکستان سره په خپلو مرستو بیا کتنه وکړي. یو شمیر مترزه کاندیدانو او پلویانو چې نن سهار د پغمان ولسوالۍ د ارغندې له چوک څخه مظاهره پیل کړې وه د کابل ښار تر پښتونستان واټه راورسل او د ارګ په مخ کې د تراس په ډول خیمه ووهله. مترزه کاندیدانو چې تېره ورځې هم په همدې ډول په میدان وردګ ولایت کې لاریون وکړ دوی غوښتنه کوي چې باید د ځانګړې محکمې حکم عملي شي. یو تن مترزه کاندید نننی لاریون په اړه وایي دوی په خپل نننۍ مظاهره کې ولسمشر کرزی تورن کړ چې په دې برخه کې معامله کړې ده. دا مترس کاندیدان او پلویان یې ګواښ کوي که چیرې د دوی غوښتنه ونه منل شي نو خپل لاریونونه به نور ولایتونو ته هم وغځوي. او له کاپسا ولایت څخه تازه رارسېدلی راپور وایي چې د تګاب په ولسوالۍ کې د فرانسوي او افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفین ترمنځ جګړه چې سهار پیل شوې لا هم دوام لري. د تګاب ولسوال عبدالحکیم اخندزاده ازادي راډیو ته وویل دا جګړه چې د جویبار په سیمه کې روانه ده پکې یو وړنجلې وژل شوې او درې نور ملکي وګړي ټپیان دي. د ښاغلي اخندزاده په وینا تر اوسه په دې جګړه کې د مخالفینو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له نامعلوم ځای ازادي راډیو ته د چ په دینه کته کې شپږ فرانسوي عسكر وژل دي. تر اوسه چارواکو د دوی دایدا ندارت کړي. دا کورنی خبرونه اوس نړیوالو خبرونو ته غوښی چې جناقه الکوزی وای.
دوه ځان وژن کولن په کوټه خار کې د یو فوزي افسر په کور حمله وکړه. لشلو زیات کسان مړه او یو زیات شمېر نور یې ټپیان کړل. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د پیښې لزایا پر راپور کې ویل
اولره د کوټې د کمشنر د دفتر مخه مخسوي ده او له هغه سره د امتداد د شخصګردي د وزارت له دې مخه ته سوي ده. زه دا وخت خاص د همدې پیټي په ځای کې ولرم. زه وینم چې یو شعر د رستن ډول موټر دی چې د هغه څخه پاگا پانی اور باندې لاګه څخه لا هم دغه ولاړې شي. زوردار چاودنه وه چې ډېر لري لري د خلکو د جسمونو ټوکړې پرته وي.
د پاکستاني طالبانو یو وایند احسان الله احسان له ونا معلوم زائد ټلیفون په واسطه ویلي د حمله دوی په دې ورسته کې د القاعده شبکې د دریو غړو د نیولو په غچ کې کړی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبري الوای په چاودنو کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پولیس وایي یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د سرحدي ملیشو د مشر د کور بهر وچاوه او دوهم ځان وژونکي د کور په دننه کې ځان والوزوه. له حملې څخه د سرحدي ملیشو د قمندان مرسیال بد شوی خو لږ تر لږه 8 تنه ملیشا عسکر پکې وژل شوي دي. د وژل شوو زیات شمېر سرحدي ملیشي دي. د دغې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. د هند په مرکز نوي ډلي کې د سترې محکمې بهر چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. چارواکي وایي داسې بریښي چې یو بم په یو لاسي بس کې ښودل شوی و او د محکمې په دروازه کې د خلکو په ګڼې ګوڼې کې چاودنه وشوه. د هند صدر اعظم منموهن سنگ دا حمله وغندله. دا د ترورستانو یو وحشیانه عمل ده. موږ به ورسره چلند وکړو. موږ به د ترورزم فشارونو ته هیڅکله سر ټیټ نه کړو. دا یوه اوږده جګړه ده او په دې جګړې کې ټول سیاسي ګوندونه او د هند خلک باید متحد شي او په دې توګه به د ترورزم خطر او اغیز له منځه لاړ شي. څېړونکي وایي د جنوبي آسیا د یوې بنسټپالې ډلې حرکت الجهاد الاسلامي د هغه ایمیل په اړه څېړنه کوي چې د دغې حملې مسؤلیت یې پکې په غاړه اخیستی دی. ایران په جنوبی خار کرمان کې د نشئی مواد او څلور تنه قاچاق وړونکي نن په دارو زړول. د شرق په نامه ورځپاڼې په راپور کې لیکلي دا کسان نن د کرمان خار په زندان کې په دارو زړول شول. د نن ورځې په دار زړولو سره په روان کال کې په ایران کې تر اوسه د اعدام شوو کسانو شمیر 144 ته ورسېده. د ایران خبري رسنیو په دې هېواد کې د تیر کال اعدام شوو کسانو شمیر 149 ښودله. خو د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي په ایران کې د اعدام شوو کسانو اصلي شمیر ډېر زیات دی او په اسلامي جمهوریت کې په 2010 کال کې له چین وروسته تر ټولو زیات شمېر کسان اعدام شوي ول. په سوریه کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي په خومس ښار باندې د سوریې د عسکرو په نوو حملو کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي تېره شپه او نن سهار د درندو وسلو ډزې روانې وي او د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره نور ځواکونه هم ښار ته رسېدلي. د هومس ښار د اوسیدونکو اتحادیې رویترز آژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي په زیاتو برخو کې د ټلیفون مزي پرې شوي. د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو شبکې هم بندې شوي دي. سهار وختي ټانکونه په ښار کې وخوځېدل او په کورونو د ماشینګړو ډزې وکړې. بهرنیو خبري رسنیو ته په سوریه کې د فعالیت اجازه نه ورکوله کېږي او د نن ورځې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي راپورونه نه دي خپاره شوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پرنت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د جمهور رئیس اوباما ادارې پریکړه کړې چې امریکایي عسکر به د روان کال په پای کې یرې له عراق څخه د وتلو له نېټې اخوا هم په دغه هېواد کې پاتې شي. پرنت په نیویارک کې د خبرو پر مهال تایید کړه چې په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د امریکا دفاع وزیر وروسته د هغې دا خبره وکړه چې په راپورونو کې وویل شول پرنت د هغه پلان ملاتړ کوي چې د 3000 او 4000 ترمنځ امریکایي عسکر د روان کال له ختم وروسته په عراق کې پاتې شي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ ویلي و دوی لا هم د امریکا د روزنې د ماموریت په اړه د عراق د حکومت غوښتنې ته منتظر دي. د سپینې ماڼۍ د دغه خبر په غبرګون کې دریو پیژندل شوو سناتورانو جان مکین، جو لیبرمین او لنزی ګراهم په یوې ګډې اعلامیې کې وویل 3000 روزونکي له هغه شمېر څخه ډېر ټیټ رقم ده چې امریکایي پوځیانو د عراق د پوځ د روزنې لپاره غوښتنه کړې وه. جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست په څوکۍ باندې له ټاکل کېدو راهیسې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمېر راکم کړی او دا مهال شاوخوا 46000 امریکایي عسکر په عراق کې دېره دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. دا ازادي راډیو ده. یو شمیر افغان کارپوهان د امریکایي سناتورانو دا خبره تاییدوي چې پاکستان او د دې هیواد استخباراتي اداره د افغانستان لپاره لوی خطر ګرځېدلی دی. د غراس پراونه خبرونه کې د جلال آباد کابل په لوی لار نن د ترافیکي پیښې ریپورت لرو چې ویل کېږي ګڼ شمیر کسان په کې مړه او ژوبل شوي دي. ولې په کندهار او نورو جنوبي سیمو کې ځوانان په ملي اردو کې خدمت کولو ته زړه نه کوي؟ نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه مو ریپورت خپور کړی دی چې تفصیل یې په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. دغه راز په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د مخ په زیاتېدونکو بهرنیو سوالګرو او ګداګرو په اړه درته هم یو په زړه پورې ریپورت لرو. په لیبیا کې د وروستیو تحولاتو حال درکوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې ستاسې د ورکو شوو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام لرو. تاسې زمونږ غږ د ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام 100.15 په ډېر صفا ډول اورېدلی شئ. یو شمیر افغان کارپوهان هم پاکستان د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګڼي. یو امریکایي سناتور په روسیې کې ویلي د پاکستان د استخباراتو اداره یا ISI افغان حکومت ته تر ټولو لوی ګواښ دی او د په خبره پاکستان د افغانستان لپاره یو لوی خطر جوړ شوی. ځینو افغان کارپوهانو هم د مارک کیرک خبره منلې او وایي همدا اوس په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او نورو برخو کې پاکستان د افغانستان لپاره خطر دی. معصوم میوند په دې اړه له کابل رپورټ لري.
تر هغه وخت چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان اوسنی سیاست بدل نسي، په افغانستان کې سولې او امنیت ته هیڅ هیله نسي کېدای. ځینو افغان کارپوهانو دا نظر د پاکستان په اړه د امریکا د جمهوري غوښتونکو سناتور وروستۍ خبرو ته په اشاره څرګند کړ. د دغو کارپوهانو په باور د افغانستان په وړاندې د پاکستان اوسنی سیاست داسې دی چې د افغانستان لپاره جدي ګواښ بلل کېدای سي. په افغانستان کې څه او په پاکستان کې د چا له خوا تر خطر لاندې دي؟ د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو څخه ډیر ناخوښه دی، یا د پښتنو داسې ځواب وي:
پاکستان یوازې د افغانستان په امورو کې سیاسي مداخله نه کوي، نظامي مداخله کوي، اقتصادي مداخله کوي، فرهنګي مداخله کوي، حتی دلته دننه کې جنتان تربیه کوي. هغه ساکت چې د افغانستان نه په دې کالو کې وژل شوی، هغه څوک چې شهیدان شوی، یا د امریکایانو ساکت چې دلته وژل کېږي، اصلا د پاکستان استخبارات خلق کړی دی. پاکستان اهداف مذهبي شری لکه غوزی حسین احمد، مولوی فضل الرحمن، سمیع الحق، نور دالو تپل شری دا خب دا ایسای جنتان دی. یعنی د پرس که پتولو که ایسای دی دا مذهب کالی پزان که کری، اما دا ایسای جنتان دی. هر سم چه ایسای دا خلق تا داد ورکی اخو با عملی کهی.
زنی امریکایان هم پر پاکستان دا طور لگوی چه با افغانستان که ستونزی جوڑوی. دا امریکا دا جمهوری غوشتون که سناتور مارک کیرک چه دوی اونی پسی مکی تیری کری وی پاکستان دا افغانستان لپار لیگ واش بلل کېدای سي. د فرانس پریس اجانس د ښاغلي کرک له خولې وای د حقانی د ترهګری ډلې ملاتړ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا کیږي. د دې امریکایي سناتور په خبره ISI د افغان حکومت لپاره تر ټولو لوی خطر دی. د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي هم د مارک کرک خبرې مني. د دې جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس شکریا بارغزي د پاکستان د سیاست په اړه وای:
دا یو تریخ واقعیت دی چې د افغانستان خلک دې نه مخکې پرې پوهېده چې د پاکستان سیاستوال او د پاکستان استخباراتي سازمان او هغه ډلې ټپلې چې هلته شته دی دوی په افغانستان کې سوکالي نه غواړي. پاکستان په افغانستان کې هغه سي او ګوډاګۍ نظام غواړي چې د پاکستان د منافعو ګټو لپاره کار وکړي. پاکستان نشي کولای په دغې لوبې سره بیا هم هغه خپل مخکنی سیاست پلی کړي. پاکستان سیاستوالو ته پکار ده چې نور دی داسې سیاستونه نه مخکې کوي په هغه کې نه د دوی خیری نه د افغانستان خیری.
ځینې نور افغان کارپوهان بیا وایي دا چې پاکستان له ترهګرۍ سره رښتینې مبارزه نه ده کړې، نو د لویدیځ په ځانګړي ډول امریکا فشارونه هم بې نتیجې او لنډمهالي دي. دغه کارپوهان وایي د پاکستان لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیوال په رسمي ډول پاکستان د ترهګرو د اصلي ملاتړې هیواد په توګه وپیژني او اقتصادي او سیاسي بندیزونه پر ولګول سي. د ځینو افغانانو په باور په دې سره کېدای سي پاکستان له خپلو ناسمو سیاستونو او لوبو څخه پر شا سي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
دا چې ولې په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې ځوانان په ملي اردو کې خدمت کولو ته زړه نه کوي، په دې اړه درته پروانه خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. خو له هغې مخکې نن د کابل جلال آباد په لوی لار باندې د شوې ترافیکي پیښې ریپورت اخلو. د کابل جلال آباد په لوی لار د لغمان ولایت په مربوطاتو کې د دوو سپرلیو موټرو د ټکر په وجه څنا څه 4 کسان مړه او ژوبل شوي دي. دغه لار د ورېښمین تنګي په غرنۍ سیمه کې تېره شوې چې ډېره تنګه ده او موټر چلوونکي له امله شکایت لري، خو اکثره خلک او سپرلۍ د موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ هم شکایت کوي. داود وفا ریپورت لري.
د کابل جلال آباد په لویه لار د لغمان ولایت اړوند د پوریخمین تنګي کې د دوه سپرلیو موټرو د ټکر له امله 4 تنمړه او ټپیان شوې دي. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال رامنځته شوې. د لغمان د والی ویان فیضان الله پټان وویل تر اوسه د مړو شمیر 4 تنه دی، خو ښایي تر دې زیات شي.
د مشالې کمره په سیمه کې یو پلنکوچ او کاستر سره ټکر کړی، 4 نفر تر دې دمه شهیدان لرو او تر دې شو ټپیان دي. خو بیا هم کېدای شي ټپیانو شمېره یا لوړ شي تر دې کار یې سروبي په روغتون ننګرهار لغمان ټولو ته مختلفو روغتونو ته انتقال شوي. خو پېښه ډېره سخته کرګرنه پېښه ده، دواړه موټره پکې کامل تخریب شوي، سړک سر باندې پراته دي. لغمان په مربوطاتو وروستۍ ساحه ده د سروبي سره.
په دغه لار ترافیکي پیښې معمولا د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د لارې د تنګوالي په وجه رامنځته کېږي چې له امله یې د کابل جلال آباد لار تړل کېږي هم. خو د لغمان د والي ویاند وایي په دغه پیښه کې لار نه ده تړل شوی
نه لار تړل شوی تر هغه کې په خپل وخت باندې اقدام کړی او رسیدلی دي او البته دا ټکر چې شوی دواړه موټر جدا سره ولیدلی دا په نه ده تړل شوی
د کابل جلال آباد په لوی لار دي ته ورته لوی یو وړی پیخ یار وخت کیږي د دغه لارې موټروانان لډیر وخت راایسي د لارې له تنګوالي نه سر ټکوي وایي چې درې کاله پخوا د سارک په سیمه د بلې لوی لارې د جوړېدو اعلان شوی خو عملي کیږي نه دوی د افغانستان د فواید عامې له وزارت نه د دغه لارې د جوړېدو غوښتونکي دي
تاسې زمون غږ له آزادي راډیو اورئ د سری میاشتې د مرستنونو ریاست وایي هغه بهرني سوداګر چې د پلازمینې کابل په ګډون په لویو ښارونو کې لیدل کیږي د سوال تر نامه لاندې ورانکاره ډلو ته هم فعالیتونه کوي د مرستنونو رئیس وایي چې بهرني سوداګر سوالګر یوازې د پاکستان هیواد دي خو یو شمېر دغه سوالګر بیا وایي چې دوی یوازې د اقتصادي ستونزو له امله کابل ته راغلي دي بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم امنیتي وزیر ته په کتنو په ښارونو کې د بهرنیو سوداګر سوالګرو یا خیرات غوښتونکو د شمیر په زیاتوالي اندېښمن دي زکی غیاسی په ریپورت لري
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان سوالګرو ترڅنګ یو شمیر بهرني سوالګر تر سترګو کیږي چې شمیر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی دغه سوالګر چې ډیری یې پاکستانیان دي که څه هم په ژبه نه پوهیږي خو د کابل ښار په بیلابیلو واټونو کې له خلکو خیر غواړي که څه هم د بهرنیو سوالګرو په اړه دقیقه احصایه نه ده موجوده چې اوس مهال په افغانستان کې موجود دي خو د ځینو معلوماتو له مخې دوی د موجوده سوالګرو په سلو کې شل برخه جوړوي دا د سوالګرو له ډلې نه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په زیات شمیر کې افغانستان ته راغلي
موږ دلته ګدایي کوو زه د سند ایالت اوسیدونکی یم هلته سیل راغلی و تاسې به سیل نه وي لیدلی هغه کورونه ورانوي زموږ د کورنۍ غړي لس کسه دي هلته زموږ خلک موږ ته خیر نه راکوي دلته ټوله ورځ د خلکو په پښو کې لویږو څو سل یا دوه سوه روپۍ وګټو تاسو خو مسلمانان یئ موږ ته خیرات راکړئ موږ غریبان یو ماشومان مو تغذیې ته اړتیا لري افغانستان کې جنګ نشته دلته ډالر دي ټول خلک شتمن دي مونږ بے وزل یو او گدائی کوو
ادھر کی ادھر جنگ ادھر ڈالر یہ لوگ سارا امیر لوگ ہم غریب لوگ
بلو اچھا سو کوٹیا بلو اچھا
زدا کوٹی بلو چھ یم ہلتا سیل رغلی و ز غریب یم نو گدائی کوو ز دی ڈوڈی ل پھر سل یا 200 روپے پیدا کوو او بس
200 بس بس روٹی کھاتا ہے بس بلوچستان کوٹیا
زدا کوٹی بلو چھ یم سیل رغلی و مونږ زیان من کړو خیر ټولوم غریب یم نو څه وکم
غریب لوگ کیا کروں
خود دی پاکستانی سوالګرو د خیر راټولولو لبنې یو شمیر کابل ښاریان ډیر زړه تنګ شوي او له حکومت څخه غواړي چې د دوی په راټولولو او خپل هیواد ته د استولو په اړه چټک اقدام وکړي
غزای پان یو تن د هغه څنګه فرشنده د مکران ولا ورور دا اصل دولت اړه لري باید ټول ټول کې ولا متاسفانه موږ دولت د دې په قصه کې نه دي خلک ډیر سخت زوري یو پتنګي یو دکاندار سی یو نفر خریدار درې کې شي اخلي پنځه نفر دې چټوريږي نه فصل پیګینه خانه باد ستوایم لاس لا کلک نیسی کلا کلوی تک لاس اشی شری سر بن لاس گیر خود لاس اشی خلک ډیر نه پتاګی دا که دولت هم دا همکاری وکړي خلک غوري سیلری کی ممکن دی وباسیم
خود افغانی سری میاشتي د مرستونو چارواکی بیا وای هغه بهرنی سوالګر شي په واټونو کې په خیر ټولولو بوختي د عادي خلک نه دی بلکې د زینو جاسوسي شبکو لپاره کار کوي د سری میاشتي د مرستونو مشر ډاکټر احمد الله احمدی ازادي رادیو ته ویل د بهرنی سوالګر چې ډیری پاکستانیان دي د خیر ټولولو تر نامه لاندې نور ورانکار فعالیتونه کوي دی وایي د سوالګر د افغانستان په مرکزی او هغو نور ولایتونو کې ډیر تر سترګو کیږي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري
طبیعي توګه د اوس پیلن شکاره توګه دوی وایي چې موږ د دې په خاطر باندې چې اقتصادي وضع مزیفه ده او پاکستان کې خلک د دې په خاطر باندې چې یا خیر نه ورکوي او یا هلته داسې رواج نسته نو ځکه دوی افغانستان ته مخه کړې ده خو زما په نظر باندې اصلي هدف شاید دا نه وي د دې تر شا شاید نورې لاسوهنې وجود ولري شاید د دوی نه په قاچاقو انفجاري موادو او نورو جاسوسي کارونو کې که داسې کار واخیستل شي او دا بعضې شواهد هم وجود لري چې داسې کارونه شته
د ښاغلي احمدي پر وینا دوی دا سوالګر په وار وار له ښارونو راټول کړي او په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلي خو سفارت دغه کسان بیرته خوشي کړي او په دې اړه بیا افغان حکومت ته روښانه او معجزه جواب نه دی ورکړی شغلی احمدی وای دوی داس یو تر هجوره کړی چې له تصویب وروسته به قانوني بڼه عمومي څو هغه سوالګر چې له خیر ټولولو منه شوي که چیرې په مکرر ډول په خپل کسب ولیدل شي نو د میاشتو او کلونو د بند په سزا به محکوم شي. د کورنۍ چارو وزارت هم په افغانستان کې د پاکستاني سوالګرو د شمیر په اړه اندېښمن دی او وایي چې دا وزارت به له دغو کسانو سره قانوني چلند وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دوی به د دې سوالګرو په راټولولو اقدام
اوس مهال دا نسم تاییدولی چې ګواکې دوی دي یا دغه کسان دي په کوم تخریبي اعمالو کې یا په نورو جرایمو کې لکه وړوکي او غټ جرایمو کې دوی دي شریک دي. دا نسم تاییدولی زموږ سره دغه اندېښنه پخ چې دغه دوی کسان جرایمو په زیاتوالی کې دوی لاس ولري دا د یو اندېښنه ده. موږ به خپل بررسیګانې کوو په ښارونو کې او دغه کسان به زموږ د نظر تر لاندې.
د مرستونونو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې یوازې په کابل ښار کې 4,388 سوالګر ټول کړي چې له دې ډلې 1,540 پاکستاني اتباع دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. زمونږ مهم خبرونه د ازادي رادیو په سر پورې مطالب او 19 پروګرامونه کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام باندې هم واورئ او همې ولولئ. دغه راز زمونږ خپرونې په ټول افغانستان او سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو پورې په منځنۍ څپه 1296 باندې اورېدلی شئ او په غټو ښارونو کې بیا په اف ایم 100.5 څپه هم په صفار ډول اورېدلی شئ. ولی په کندهار او نورو جنوبی ښار ولایتونو کې ځوانان په ملي اردو کې خدمت نه کوي. په دې اړه درته په روانه خپرونه کې مفصل او په زړه پورې رپورټ لرو، خو اوس راځئ چې د لیبیا د حالاتو خبر واخلو. راپورونه وایي د پوځي موټرو یو لوی کاروان چې د لیبیا د پخواني واکمن معمر قذافي د حکومت چارواکي انتقالول، لیبیا څخه ګاونډي هیواد نایجر ته اوښته دی. تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ښکاري چې خپله معمر قذافي به هم په دې کاروان کې و. له بلې خوا د لیبیا واکمن موقت انتقالي شورا هڅه کوي چې قذافي ته وفادار پاتې سیمې د خبرو له لارې تسلیم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرو د څانګې د رپورټ غټ کې له اجمل اناورو
راپورونه وایي د پوځي موټر یو کاروان چې د قذافي د حکومت مخ په تیښته لوړ رتبه چارواکي پکې سپاره و، له لیبیا څخه د یوې سرحدي دښتې له لارې ګاونډي هیواد نیجر ته وختی دی. د فرانسې او نیجر پوځي چارواکو تایید کړی چې دا کاروان د لیبیا له جنوب لویدیځ څخه د سپتمبر پر 15 نیټه دې هیواد ته ور واوخت. سرچینو ویلي چې په دې کاروان کې له 200 څخه تر 250 پورې موټر شامل و او د توارک په نوم یوې کوچۍ قبیلې چې د پولي دواړو غاړو ته میشتي ورته ساتونکي ورکړي وو. د نیجر ځینو چارواکو ویلي چې په دې کاروان کې د قذافي د امنیت مسؤل منصور داوا او د هغه د رژیم 12 نور چارواکي د هیواد ته ور اوښتي دي. د لیبیا د موقت انتقالي شورا ځینو چارواکو ویلي د قذافي د رژیم د غړو دا تیښته ښیي چې د نوموړي د ملاتړ سیستم کمزوری شوی دی. د موقت انتقالي شورا یو شمېر چارواکو دا هم ویلي چې د قذافي د پخواني حکومت د غړو د تیښتې پر وخت د توارک قبیلې په مرسته د لیبیا د سیرت تخار د مرکزي بانک له څانګې څخه تیلا، ایرو او ډالر هم له ځان سره انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولند ویلي واشنگټن د نیجر له چارواکو غوښتي چې د قذافي د پخواني حکومت چارواکو ته د پټیدو ځای نه ورکوي.
We have strongly urged the Nigerian officials to
دا وی موږ د نیجر په حکومت په کلک ټینګار کوو چې د قذافي د حکومت هغه غړي دی ونیسي چې باید تحقیقات لري وشي. باید ډاډمن شي چې چیرې هغه سره وسلې او یا د لیبیا د حکومت مال او جواهر وي هغه باید بیرته د لیبیا خلکو ته وسپارل شي. د امریکا او نیجر د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي کوم داسې ثبوت نشته چې په دې کاروان کې د خپل پخواني واکمن معمر قذافي هم شامل وي. قذافي چې ځای نه دی معلوم په خپلو غږیزو پیغامونو کې ویلي چې تر روستي دمه به د لیبیا په خاوره کې وجنګیږي. د قذافي ویان موسی ابراهیم خبریالانو ته ویلي چې مشر لا هم په لیبیا کې دی او مقاومت ته دوام ورکوي. موسی ابراهیم وایي زموږ د مشر معمر قذافي صحت ښه او مورال یې لوړ دی. نوموړی روغ رمټ د لیبیا په یو داسې ځای کې دی چیرې چې دا یقیني ډلې نشي ورسېدلی. په عین حال کې د لیبیا موقت انتقالي شورا استازي د قذافي د ځواکونو تر ولکې لاندې د بني ولید او ځینو نورو سیمو د قبیلوي مشرانو سره په خبرو بوختي څو دا سیمې په سوله ییزه توګه تسلیم شي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د ترابلس ښار ته د اوبو لیک بیرته پیل شوی او په دې ښار کې اوس ژوند تر ډیره عادي بڼه خپله کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ولی په کندهار او د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې ځوانان په ملي اردو کې خدمت کولو ته زړه نه ښه کوي. نیویارک ټایمز رسپانې دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې او لیکي، د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي چې پښتانه دي ملي اردو د ځان نه بولي او له بل خوا تر اوسه پر دې سیمو د طالبانو ویره هم حاکمه ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د دې تحلیلي مطلب مهم ټکي له نوریاس نوري اورو.
هر ورځ سلګونه بې روزګاره ځوانان د کندهار ښار په مرکزي چوک کې راټولېږي او هر کار ته چې دوی ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروي نه نه وایي. دا کېدای شوای چې په یو بل ځای کې د ملي اردو د استخدام یو ایډیال مرکز وای. افغان او د ناتو چارواکي له ډېرې مودې راهیسې هلې ځلې کوي چې ملي اردو ته د پښتنو میشتو جنوبي سیمو څخه ځوانان راجذب کړي، خو د دغو څو کلونو هڅو سره سره ارقام ښیي چې په ملي اردو کې د پښتنو ونډه ډېره کمه ده. د کندهار په شمول جنوبي ولایتونو کې چې تر ډېره د وسلوالو مخالفانو د نفوس سیمې بلل کېږي، ډېر خلک اردو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې دوی ملي اردو خپله اردو نه ګڼي، له مخالفانو بیریږي یا له هغوی سره خواخوږي لري، او بله دا چې د مرکزي حکومت په ثبات شک کوي. د کندهار ښار په مرکزي چوک کې د اکثر وزګارو ځوانانو یا ورور یا هم د تره زوی د مخالفانو په لیکو کې ولاړ دی، یا دوی په خپله د مخالفانو د لیکو سابقه لري. یو شمیر نور بیا اندېښنه لري چې که ملي اردو ته ورشي له ده یا له کورنۍ سره به یې څه پېښېږي. جانان چې د دېرشو کالو دی وایي نه غواړي چې طالبان یې ووژني. که څه هم لسګونو زرو امریکایي سرتیرو په وروستیو دو کلونو کې په کندهار کې له ډېرو سیمو طالبان لرې کړل او د دولت تر کنټرول لاندې راوستلې، خو بیا هم له طالبانو د خلکو بیره نه ده لرې شوې او هماغسې په خپل حال پاتې ده. د احصایو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې ملي اردو ته د جنوبي پښتنو میشتو ولایتونو څخه د استخدام کچه ډېره ټیټه وه، یعنې د تیر کال د همدې دورې په نسبت په سلو کې دېرش راکمه شوې ده. په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو دا اړتیا رامنځته کړې چې له جنوبي سیمو څخه باید ډېر خلک ملي اردو ته جذب کړی شي، څو د نفوسو په تناسب په اردو کې د قومونو انډول څه ناڅه برابر شي. دا ډېره د اندېښنې وړ موضوع ځکه ده چې د جنوبي ولایتونو څخه په ملي اردو کې د پښتنو د مناسب انډول نشتوالي خلکو ته داسې احساس ورکړی چې دغه اردو په شمال پورې تړلی یو ارګان دی چې د دوی په مقابل کې استعمالیږي. افغان او لویدیس چارواکي هم د دغسې یو بیلتون خطرونو اندېښمن کړي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار استازی ډاکټر محمد خان وایي که په کندهار کې له هر عادي وګړي سره خبرې وکړئ نو درته وبه وایي چې دولت ښایي یوې یا دو اونیو کې ړنګ شي. د هغه په وینا خلک تر اوسه داسې احساس لري چې ګواکې دوی په یو ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. هغه وایي دوی که څه هم په دې پوه دي چې طالبان له حکومته غښتلي نه دي، خو په دې باور دي چې د هغوی استخبارات ډېر قوي دي. دوی ډېر ژر دا معلومولی شي چې د چا زوی یا ورور په پوځ کې خدمت کوي. د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې چې اکثره پښتانه اوسي او د افغانستان د نفوسو نږدې په سلو کې 19 جوړوي، په ملي اردو کې په هرو سلو تنو کې یوازې 1.5 نفر استازیتوب کوي. دغو اندېښنو ته په پام سره ناتو او د افغانستان د دفاع وزارت په کندهار او هلمند ولایتونو کې د اردو د استخدام د مرکزونو شمیر زیات کړی او هم د دغو مرکزونو چارې په اردو کې پښتنو جنرالانو ته سپارلې څو وکولی شي چې د دې سیمې ځوانان په اردو کې خدمت کولو ته وهڅوي. خو له دې سره سره له 2009 عیسوي کال راهیسې له دواړو ولایتونو یوازې 1200 ځوانان له ملي اردو سره یوځای شوي چې دا د 1300 کسیزې اردو په سلو کې یوه برخه هم نه جوړوي. دا رقم د کندوز په نسبت چې د اوسیدونکو شمیر 900 اټکل شوی ډیر کم دی. په ملي اردو کې له کندوز ولایته د استخدام شوو کسانو شمیر له 14500 اوړي. په جنوبي بل ولایت اورزګان کې وضعیت بیا له کندهار او هلمند یو څه ښه دی. ملي اردو ته ډېر کسان له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو څخه چې د طالبانو نفوس پکې کم دی جذب کړی شوي دي. په جنوبي ولایتونو کې په وروستیو 2-3 کلونو کې د قومي مشرانو او مخورو او چارواکو قتلونو هم په دې ولایتونو کې خلک ډېر بیرولي دي چې له حکومت سره یوځای شي. په کندهار کې د ملي اردو د استخدام د مرکز رئیس عبدالغني وایي خلک بیریدلي دي، کله چې هره ورځ د قتلونو او بم چاودنو پیښې ویني دا د استخدام پر بهیر مستقیما اغیز کوي. نوموړی وایي د استخدام چارې به هله ډېرې اغېزمنې وای چې که سړي کولی شوی د سیمې ملایان او دینی عالمان په دې قانع کړي چې د دغو هڅو ملاتړ وکړي. هغه وایي د ملا یوه خبره زما له زرو خبرو سره برابره ده، خو ملایان په اوس وخت کې له موږ سره مرسته نه کوي ځکه دوی بیریږي. دوی په دې پوه دي چې که زموږ لپاره یوه یا دوه ورځې تبلیغ وکړي نو سرونه به یې غوڅ شي. د مقالې لیکوال چې د کندهار شاوخوا یې له یو شمېر ملایانو سره په دې باب خبرې کړې دي وایي د هغوی په خبرو کې دغه ویره کاملا محسوسه وه. یو شمېر خو یې له سره پر دې مسلې له مرکې کولو ډډه کوله. په کندهار کې د ملا رمضان په نوم یو ملا وایي که خلکو ته ووایم چې خپل ځامن ملي اردو ته ورکړئ، په دې کار سره په حقیقت کې د خپل ځان لپاره قبر کیندم. هغه زیاته کړه که څوک رانه سلا وغواړي چې اردو ته ورشي او که ترې شا واړوي، نو به یې نه اردو ته وهڅوم او نه به یې ترې واړوم، بلکې ساده به ورته ووایم چې هر قسم د چې زړه غواړي هماغسې وکړه. تازه